افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلی دي چې د اصول د بهیر د پرمخبیول لپاره به په راتلونکو ورځو کې مشخص اقدامات کوي. د افغانستان ولسی جرګې اداري هیئت وای د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت او اپوزیسون نن نوی صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړه انتخابات وکړي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه لرو خو پایله خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د هرات چارواکي په دې ولایت کې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې د یو مرکز دی او کارکونکو او دوه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی. د کریمیا د تاترانو مشر وای روسي شاوخوا 1 میلیون کسان په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای په ځای کړی دی. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې د یو مرکز دی او کارکونکو او دوه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویل چې دا پیښه تیر شپه شوې او د نامعلومو وسلوالو په ډزو دریم پولیس ټپي شوی دی. د دې مخکې د هرات د امنیت قومندانې ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته د انتخاباتو د یو کارکونکو او یو پولیس د وژل کېدو خبره کړې وه او ویل چې دا پیښه د دې ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې شوې ده. د هغه په وینا د دولت وسلوالو مخالفانو قربانیان له خپلو کورونو ایستلي او ځای په ځای په ډزو جلیدی. تر اوسه دغه پیښه مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه ده اخیستې. لدې مخکې هم په یو شمېر نور ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکونکو یې خونړۍ حمله شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت
د افغانستان هوایی ځواکونو د ځمکنۍ ځواکونو د ملاتړ لپاره پراخ فعالیتونه ترسره کړي چې دښمن ته په اکثرو دغو سیمو کې له تیښتې پرته بله لاره نه ده پاتې شوې. خغلی رادمنش دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې په ډېرو سیمو کې ناامني زیاته شوې او ځینې ګڼ مېشتې سیمې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. په تورخم کې لستونه کیمیاوي مواد او د قاچاق په تورې څلور تنه نیول شوی دی. د تورخم بندر کمیسار سمونیار وحید الله نیازی وایي دغه امونیم نایټریټ ډول مواد چې په چاودیدونکو وسیلو کې هم ترې کار اخیستل کیږي په یو لارې کې په 200 بوجیو کې ځای په ځای شوی و چې سرحدي پولیسو ونیول. د هغه په وینا نیول شوی کسانو چې یو پاکستانی هم پکې دی په خپل جرم اعتراف کړی دی. افغانستان ته د امونیم نایټریټ چې ډیر په پاکستان کې تولیدیږي او په کرنه کې د کیمیاوي پارو په توګه کارول کیږي په وارداتو بندیز لګولای دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي. د دې او د مالیې وزارت او د اطرا ادارې چارواکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د رسنیو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وویل
نشستیم روزی په همین خاطر بود که
نننۍ غونډه د همدې هدف لپاره جوړه شوې وه چې رسنیو ته معلومات ورکړو چې په 2 میاشتو او 2 ورځو کې اصلي مالیه او د هغې جریمه تحویل کړي. د ښاغلي مومن په وینا کې رسنۍ له دې کاره ډډه وکړي له قانون سره سم به ورسره چلند وشي. د ولسمشر لخوا د سور د میاشتې د 9مې د حکم له مخې رسنیو ته 3 میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپلې مالیې تحویل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان په خوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ترسره کیدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و 18 کلن ملک د جون په لومړۍ نیټه یوه ورځ وروسته له هغې چې اوسنی پارلمان لغوه کیږي او د صدر اعظم شاهد خان عباسی دنده پای ته رسیږي لوړه وکړي. هغه د 2014 تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې او له هغې مخکې د خیبر پختونخوا د ایالت ستر قاضي وو. دا د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. روسیه شاوخوا 1 میلیون کسان په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال کې خپل خاورې سره یو ځای کړ ځای په ځای کړی دی. دغه ادعا د کریمیا د تاترانو مشر او د سیمې لپاره د اوکراین د ولسمشر استازي کړی دی. د تاترانو مشر او د ولسمشر پترو پروشنکو استازي مصطفی جمیلف د اکشن بی پورس د اوکراین فور خبری آژانس ته وویل چې موسکو د روسیې له نورو سیمو یو زیات شمیر خلک په کریمیا کې ځای په ځای کړی دی او دا مسله د یو پټ پوځي راس په توګه ځکه ساتلی چې د ده په وینا دوی ښه پوهیږي چې دا یو جنایت دی. هغه اټکل وکړ چې له 8.5 میلیون تر 1 میلیون پورې کسان به له نورو ځایونو دې سیمې ته راوستل شوي وي. هغه زیاته کړه چې روسیه بیا هغه ستراتیژي تکراروي چې د پخوانۍ امپراتوري کاترینا په دوران کې د سیمې د اشغال په مهال عملي شوې وه. په 2014 میلادي کال کې چې روسیه په غیر قانوني توګه کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، نفوس یې 2.24 میلیونه و. او د روسیې ترنوالانو یو اوکراینی ژورنالیست د 14 کالو بند غوښتنه کړې ده. رومان سوچنکو چې په جاسوسۍ تورن دی، محاکمه یې نن په موسکو کې ترسره شوه. کیف او د بشري حقونو فعالان د هغه د محاکمې تر شا سیاسي انګیزه بولي. د سوچنکو مدافع وکیل ویلي چې محکل ته به یې وروستۍ فیصله د جون په 4 اعلان شي. نوموړی په 2018 میلادي کال کې په موسکو کې د مشکوکو پټو معلوماتو د راټولولو په تور نیول شوی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت چو غواړی پیدا کړی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلی چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پراتونکو څورزو کې مشخص اقدامات وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په وروزګان کې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر روستیو بریدونو او په وړاندې د افغانستان د ملي اردو د عکس العمل په اړه هم ریپورت لرو. د افغانستان د دولت د غذایي موادو د کمښت او وچکالۍ د له منځه وړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یوه غونډه وربللې. په دې غونډه به مو هم خبر کړو. دا به موري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پولیسو د تنخواګانو زنډول د قانون خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت او اپوزیسون نن نوي صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړوي انتخابات ترسره کړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه تر رسیدلی چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څورزو کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل د پلان په چوکاټ کې دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې 13 ورځې یو لوړ پوړی افغان هیئت اسلام آباد ته تللی. یوسف خان زدران پرې ریپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپې توفقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستاني پلاو د 13 ورځې په ناسته کې ټینګار په دی و چې هغه ډلې چې سوله نه کوي د دواړو هیوادونو له ګډو اقداماتو سره به مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعات باندې بحث درلودو په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی دی. یو بل هیواد په وړاندې به د یو هیواد جغرافیا هم نه کارول کیږي. د افغانستان د په مشرۍ به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځته راغلی. دا میکانیزم داسې دی چې ډلې یا کاري ګروپونه به ایجادېږي تر څو د دې د عملي لارو چارو لپاره زمینه مساعده کړي.
ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیتي موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي موضوعاتو هم بحث شوی دی. د پاکستان د فوج څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د ځانګړو کاري ډلو د جوړولو ترڅنګ دواړو لورو په داسې دوړخیزو امنیتی همکاریو هم بحث وکړ چې د تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته کوي. د په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه 13 ورځې یو لوړ پوړی افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ دغه افغان پلاوی چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم پکې شامل وو، تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار لوی درستیز د امنیتي دستګاه له مشرتابه د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي او د یادو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د دغه سفر په تعقیب د پاکستان د فوج لوی درستیز هم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی شایسته باز ناصری د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو او هوکړو ته په کتو وایي دا هر څه هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې پاکستان رښتینی عمل وکړي.
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه موږ سره عمل وکړي، نو د موږ حکومت او دولت دې ته ژمن ده چې موږ دوی سره هغه خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو. نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي نو ثمره به ښه نه وي.
د نوموړي په وینا افغانستان ته له ټولو هیوادونو په تیره بیا له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې درلودلې دي او پاکستان هم باید په دې پوه شي چې همکاري له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې شوې اړیکې رغولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اوریدلی شي. د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په چوراب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وشل شوي، خو د ولایتي شورا چارواکي بیا وایي چې دغلته لا هم ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره ده. نور حل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو.
د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دغې ولسوالۍ ته یې تېره شپه لسګونه اضافه مرستندویه کمانډو سرتیري هم لېږلي او په خبره چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی.
اندغه چې عملیات لري خو ته کله چوپ واته نو تازه نفسي کومندیا رسیدلې دي بيګرا عمل په عملیات کې له شروع دي او د شپږ تلیر درانه مخمه وختي ده تل تخته نو شرجات مړوي یاره په دغوره چې خو د خدای راځي راځيو یو دوه ټپیان لرو سکی دي
شهیدان نه لرو. ښاغلی قیمتي د غراز زیاتوي چې نن سهارې د مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور او ګوګرک سیمه کې هم د تل دوه په نوم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله یې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي. د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین بیا د افغان پوځ دغه عملیات یوازې نمایشي او تجارتي بولي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت شورا ولسوالۍ لا هم سخت محاصره کړې او د سکوت ګواښ شته. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ او د ملي امنیت مدیریت ودانۍ څخه افغان پوځیان تېره شپه وتلي. نوموړي وایي چې دغه تاسیسات اوس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی خط دی. هغه وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په روانه جګړه کې درې ملکیان او یو پولیس وژل شوی او اته افغان سرتیري نور هم ټپیان دي.
دوسی ولاړو چې ما خبره وکړ دی چې نه طالبان خو راغلي دي موږ مو راوتلي یو چې شاته باندې د کومار په چمو کې ته دي تر پاتو په یو د ولسوال سره ستاسو د لته شي ته ویلي د ولسوال پر باندې ورپورې تاسو ورسول کې د چا ګروس او لا شو کوي نه دی او ولې نه دی او یو بل مسکه کس شي ته ویلي یو تو کس ملکی کسان د مخ شي راځي او زخمیان ولا زخمیان
لدی سره په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استاذې عبیدالله بارکزی هم ورته څرګندونې لري. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی هم ازادي راډیو ته په یو استولی برښنالی کې ویلي چې ولسوالي لا هم دی کلا بند کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې. د په داسې حال کې چې د ورزګان نشپږ ولسوالي څخه درې ولسوالي دا مهال د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي، چې د پوځي کارپوهانو په وینا د جګړې د ګټورو تاکتیکونو په پلي کولو سره کېدلای سي چې دا جګړه افغان حکومت وګټي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پولیسو د تنخواګانو زندیدل د قانون خلاف عمل دی. اداري هیئت دا خبره په داسې حال کوي چې د دې جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل په غزني او ځینو نورو ولایتونو کې د پولیسو داسې قطعات شته چې شپه ورځ د وسلوالو مخالفانو سره په جنګ دي، خو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه ده اخیستې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساس او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغه جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي، د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوی ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه ستونزه دې د هوارې په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له تنخواه بل عاید نه لري او که دا هم په میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغیز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش بایست که
جنگ د پولیسو پر غاړه دی. زموږ هیله ده چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخواه، وسله او د دوی د کورنۍ عیاشه ورنکړي، نو څنګه غواړي چې ستاسې سرتیري ستاسې نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې بانکونه نشته. له دې عمله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس شعبه جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دې په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې 1800 پولیس شته چې تنخواګانې نه دي اخیستي. د کورنیو چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغې موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې په خاطر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د ولایتي شورا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه شکایت کوي او تورنوي چې له ولایتونو سره توپیر چلند کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کندهار ته کم ټاکنیز مواد ورکړي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
کندهار چې د نوملیکنې له پلوه د هیواد په کچه له کابل څخه وروسته دوهم مقام لري، اوسېدونکي د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت کوي. د یکشنبه په ورځ د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه د کندهار ولایت شورا ته شکایت وکړ. د پنجبایي او دامان ولسوالیو دوه اوسېدونکو اختر محمد او لال جان د نورو په استازیتوب وویل چې ستا مرکزونه کافي نه دي او د ورځې په اوږدو کې د مراجعینو غوښتنو ته جواب نه سي ورکولی.
مومر په ولسوالۍ کې مشکل لرو، عزیزانو تذکری ختمه پوس مو زیات دی، تذکری کمې دي. یو ګروپ په سپیروان کې ناستې دېش تذکری د ورځې ورکوي. موږ به اجازه بدري چې موږ د 15000 د 3000 کوډم ډیر یو. نو چې پارکور کې 15 نفره کې درې نفره کې دا څو کېږي دا وخت 15 ورځې ورکړی دی مړې ګروپونه دي چې ټاکسي کچیر دی خلک نه لري مړ به خلک ورکی ابتخاري به کار سره
نو دی دغه تشکرو دغه وکړو ولګو سر ګور اتو نو لاس تشکرې حدیث تشکرې تاسو سي او موږ خو دې به خل دې کړې دي دا سي اما شایي په زر کور نه
ټول تاسو ته معلومات
د کندهار د ولایت شورا غړو د یک شنبه په ورځ په خپل نوبتي غونډه کې وویل چې هر ورځ ورته سلګونه کسان لول سوالي شورا ته د مرکزونو د کمر شکایت کوي. د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خکرزبال وایي چې خلک د مرکزونو امنیت ساتلای سي، خو د مرکز لخوا د کندهار سره د مور او میرې چلند کیږي او مرکزونه نه اضافه کیږي.
دی نه غواړي د مرکزي حکومت نه غواړي چې د پکندار یا نفوس ډېر شي یا پکندار کې څه نه وشي یا پکندار تذکرې ورکړي. په یوه شپه یا جلی تللی دی او خوسته په تیارې کې زما کندهار ته اولس اتلس ولسوالۍ لرم، شپاړس اولس اوزې لرم، زما دغه ته 15000 راځي، دومره زره ما سره روان دي. 15000 یې زه په مرکزو تقسیم کوم، په کلیو تقسیم کوم، 15500 ورځي او ما ته ورته بلیم ورته ولاړ دي درې سوه څلور سوه.
وکیلان وایي کچېرې د ټاکنو په برخه کې یادې ستونزې حل نه سي، دغه پروسه به له خنډ سره مخ سي او د کندهار خلک به په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بیا برخې سي. بل خوا د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هاشم دورانی وایي چې په شار ولسوالیو کې د ټاکنو مرکزونه وروسته تر ارزیابۍ ټاکل سوي.
201 مرکزونه موږ ارزیابي کړو، دا چې اوس 215 ده په دې معنی چې موږ سره 45 کومک سوي، نو باید موږ 200 مرکړي دي. وزې خلک خبره او نه خبره دي، شانس خو وزې خبري چې ارزیابي داسې پروسه تیار سوي ده.
په کندهار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره تر دا مهاله 3,00,000 کسانو نوملیکنه کړې چې وڅل ورزرې شزي دي.
د افغانستان دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یوه غونډه وربللې وه. په دې اړه په مخې د ناجیې صافی راستولې ریپورت ده.
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او سازمانونو یو شمیر استازیو د افغان دولت له چارواکو سره په هر کې ناسته وکړه. دغه ناسته چې د دوشنبه په ورځ وشوه د افغانستان دولت له لوري رابلل شوې وه تر څو د وچکالۍ له امله زیانمنو شویو ته د مرستې رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د دغې ناستې په اړه وویل:
جلسې نهادای بین المللي او سازمانها، دونرها او ادارات دولتي
د نړیوالو ادارو، سازمانونو، دونرانو او دولتي ادارو ناسته د محل پارک کې روانه ده. او د دې ناستې هدف دا ده چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو ته مرستې همغږي کړي تر څو دا پیدا کړو چې څنګه مرستې ترلاسه شي او څنګه په راتلونکو ورځو او میاشتو کې زیانمنو شوو کسانو ته ورسوي.
د ښاغلي رستمی په وینا د کرنې وزارت د طرحې له مخې چې د مالدارۍ په برخه کې جوړه کړې په 2 میاشتو کې 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. نوموړي وویل که چیرې د وچکالۍ ګواښ دوام وکړي دغه طرحه به د 9 میاشتو لپاره تمدید شي چې په دې صورت کې به 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا وي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د افغانستان 2/3 برخې کسان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. د اوچا په راپور کې دغه شان راغلي: د مهال د افغانستان 40 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي. راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په کرنې او مالدارۍ متکي هیواد دی او دا مهال دغه هیواد لږ تر لږه 15 میلیونه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي له وچکالۍ نه زیانمن شوي افغانانو لپاره 115 میلیونه ډالر اړتیا ده چې دا اندازه پیسې به تر 6 میاشتو پورې د خوراکي موادو او څښاک د اوبو د تامین لپاره ولګول شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ویلي د کمو اورښتونو له امله ډېری ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزیر معاون وایي هغه ولایتونه چې د وچکالۍ په لومړۍ کرښه کې دي د مرستې رسولو چارې پیل شوې دي. محمد اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه ولایتونه چې د ګواښ په لومړۍ کرښه کې دي ورته یو اندازه مرستې رسېدلې دي. دویم پړاو ته هم د غذایي موادو د انتقال لپاره چمتووالی لرو. په درېیمه مرحله کې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړي ډول ډبلیو ایف پی موږ سره مرسته کوي چې له حاصلاتو نه د کرنې وزارت د راپور له مخې تطبیق شي.
د ښاغلي سیاس په وینا دا مهال په ډېر اندازه غنم په سیلو او کرنیزو زونونو کې زیرمه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد فیصل سمیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان دولت د خوراکي موادو د کمښت او بېوزلۍ لپاره پاملرنه نه ده کړې. نوموړي له دولت نه وغوښتل کومې مرستې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شویو سره کېږي په شفاف ډول په اړو کسانو وویشل شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان حکومت او اپوزیسیون نوی صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړ او انتخابات ترسره کړي. د پاکستان پخوانی منتخب صدر اعظم نواز شریف په 2018 کال کې د فساد د تورونو له کبله له واکه لرې شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت او پارلمان نن اعلان وکړ چې د موقت حکومت د جوړولو او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو دنده پخوانی قاضی القضات ناصر الملک ته سپارل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه او د ملي اسمبلی مشر ایاز صادق نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل موظف صدر اعظم ناصر الملک به موقت حکومت جوړ کړي او د روان کال د جولای په 15مه با انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه خبریالانو ته وویل چې د موقت صدر اعظم د غوره کولو پریکړه د ټولو په خوښه شوې ده. هغه په دولتي ماموریتونو کې د ناصر الملک د کار ستاینه وکړه. هغه نوم چې د موظف صدر اعظم په توګه غوره شوی ناصر الملک دی. هغه د پاکستان قاضی القضات پاتې شوی او خپل تاریخي رول یې لوبولی دی. هیله من یم چې خدای به دا جذبه او همت ورکړي چې د 2018 کال د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کولو کامیاب شي. اتشپیته کلن ناصر الملک د 2014 کال له جولای میاشتې څخه د 2015 کال تر اگست پورې د پاکستان قاضی القضات وو. له هغه مخکې د سترې محکمې لوړ رتبه قاضی او تر هغه مخکې هم په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ایالتي محکمې قاضی القضات وو. د پاکستان حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو له څه باندې دو میاشتو راهیسې د موقت صدر اعظم د غوره کولو لپاره بحثونه پیل کړي وو. د پاکستان د حکومت او اسمبلیو د کار دوره د روانې می میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د 240 میلیون وګړو او اټومي وسلو لرونکي پاکستان له کلونو راهیسې له سیاسي بحران سره لاس ګریوان دی او په تیرو شپږو لسیزو کې د دې هیواد په لنډ تاریخ کې ډیری حکومتونه د خپلې 15 کلنې دورې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. پاکستان د پوځي کودتاګانو هیواد دی او نواز شریف د دې هیواد وروستی صدر اعظم هم تیر کال د فساد په تور د سترې محکمې له حکم سره سم له وکل ریشو. خو د نواز شریف ګوند چې په مسلم لیگ نواز مشهور دی تر اوسه په واک کې پاتې دی.
د ایران ولسمشر به راتلونکي میاشت له خپلو چینایي او روسي سیالانو سره په یو سرمشریزه کې برخه واخلي. دا خبره په پیکینګ کې چارواکو د دوشنبه په ورځ وکړه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
چین، روسیه او هغه اروپایی قدرتونه چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون یې لاسلیک کړی، له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا نافذېدو تر اعلان وروسته د دغه تړون د ژغورلو هڅه کوي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وای په پام کې دغه غونډه د چین په ختیځ ښار قینقداو کې د جون پر 9 او 10 وسی. د وانګ ای په خبره ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې د دې سرمشریزه په رسمي اجنډا کې به د ایران پر اټومي تړون بحث هم شامل وي او که څنګه. د چین د بهرنیو چارو وزارت موین ژانګ هان وی د دوشنبه په ورځ ویل دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ولادیمیر پوتین اول رسمي سفر وي. پیکینګ چې په تجارتي ډګر کې د ایران له مخکښو شریکانو ګڼل کیږي، د ایران د تیلو لسترو پیرودونکو څخه دی او داسې اشاره ورکړي چې د امریکا له وروستي اعلان سره سره به د ایران له رژیم سره کار ته ادامه ورکړي. تمه کیږي په ایران کې د چین تجارت ډیر پراخ شي. دا کار د امریکایي کمپنیو تر وتلو وروسته د راغلي خله د ډکولو لپاره کیږي. ممکن ځینې اروپایي شرکتونه هم د امریکا له مجازاتو د بچ کېدو لپاره له ایران سره خپل تجارت ودروي. ایران دا مهال د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان، بیلاروس او منګولیا په څیر څارونکی غړی دی، خو د دایمي غړیتوب لپاره یې له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې ده. د همکاري دغه تړون چې تر ډیره پر امنیتي او تجارتي مسایلو تمرکز کوي، د پخوانی شوروي اتحاد څلور غړي هیوادونه هم پکې شامل دي. پاکستان او هندستان یې نوي غړي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو پام دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسید. نن ورځ لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې د سلطان محمد سرور په استودیو کې.
ان صاحب عزیز تشکر شما.